نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاده، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه ته تاوان ورسوي، تخریب کړي یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والو زول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کیږي.
استاد، دغه سپېح ډېر شوي دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوی، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی، ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بد رد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم؟ دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبرې وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرسپور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپورو ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په سابه نه تحملوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسر مکرنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي، ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
رنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي دننه د پاکستان د ویزو پسې د اغلیو کسانو ترمنځ د ګډیګونې لکبله 12 مېرمنې ووژل شوې او د 10 نورو په ګډون 14 تنه ټپیان شول. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د ویزو پسې د اغلیو کسانو ترمنځ د ګڼیګونې په اوج کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاوو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشتون هم لویه ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوې عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمسب سره راتسپوره او خبرې اترې وکړو. شمسب، ښه راغلاست ازادي رادیو ته.
ډېر مننه زهیر مان صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پای لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د 100 کالونه ده او حتی د پخانه مې وهده پورې وا. خو په 2014 اولس کال کې چې پاکستان هلته د افغان کډوالو سره د هغې ازار وضعیت او پذبول شروع کړ، فشار یې پرې زیات کړو، د ماقې سره هم مهاله ویزه جبري کړه. د هغې نه مخکې به هغه خلک چې هوایي تله په ویزه بتله او یا په خپله خوښه چا اخیستله، ځکه چې د پاکستاني پولیسو یا د امنیتي چارواکو د ازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به دوی ویزه اخیستله، خو جبري نه وه. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو همدغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواوو. کله چې دوی دا جبري کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډیر زیات تګ راتک کوي، یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتک دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان له خوانه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک هغه دغه نو پاکستان
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په زلونو تاسو ما چې اوریدل د تاسو نه هم او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه محل تاسو مطرح کوله دا ویل شي د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وادو سره ول یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملی شي چې لمخې په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې رامنځته شي.
خبره دا ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا دوه درې کالو مثلا د شروع نه غواړي چې د کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو د دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دې نه بیرون شي، ځکه چې کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورت تګ راتک نه کوي، دوی ته د یونیسیف لخوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي لکه دا 13-14 کاله چې د تګ راتک کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغه دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیز کوو چې دا ویزه په ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو او د مهاجرینو مسله به حل کړو او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو او د نور د صحت په برخه کې تداوي دپاره چې ځي او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یوه غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په دستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې ته زړه نه ښه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپه دې باندې مونږ کار کوو، په څو طرحو باندې کار روان دی. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغسې بحراني شي. البته داسې ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې، یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دوی په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته د دوی داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت ښایي، د دوی محتاجي ښایي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تم ښایي چې وګوره دومره زیات اغېز دی د افغانستان په ما باندې او دغه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا تبن بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیسیف باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زه متضرر یم. نو دا ټول دی، خو خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته کړی شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغل شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځنی ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضې موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولی د خپل طرف ته چې دوه اړخه دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه پورته کوي همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله د تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې را جلب کړې ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده دا هغه د ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه هغه تاریخي ده، دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماټیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي؟
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وایو د یو خود برابرۍ اړیکې دي، په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او 12 زموږ خویندې میندې دلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکچي کله چې زلوغو اړیکه یې موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی، او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته کرا شو شم صاحب، څه پکار هم په حکومتي سطحه باندې او هم په اجتماعي سطحه باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چلی، اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. د هغې لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید د یو شفاف پروسې د لارې او په بیړنۍ توګه د یو داسې ایمرجنسي آپریشن د لارې دغه ویزی ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چې ورته وایي یو بیک لاګ را جمع شوی دی چې د 500 پورې به ممکن مراجعین یا به دې نه زیات وي. نو هغې ته دې یو اوس یو حل لاره مشترکاً پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دې یو منظم پلان جوړ کړي، ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي، خو زموږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواهشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستي دي، راجستر هلته دي، ولی اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو، یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا ده چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دي ډډه وکړي، او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي، یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کومه روزمره په دغه تورخم باندې تر 10,000 پورې تګ راته وو چې په هغه کې 15% از موږ اتباع تلراتله، 15% نم کم پاکستان خلک تلراتله. نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
ژوند له زهرو ډک خوبي خمار نه
ژوند له زهرو ډک خو بې خمارانه تیری بې دردنه تیریږي بې دلدارانه تیری دا ژوند له زهرو ډک زهرو ڈک